د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. له دې شیبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره یې له افغان بانکونو او د سوداګرۍ د خونو سره راغنده خبرې کړي دي. کرندکر په دې اړه تیر ماښام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوی د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په درېیمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف په اشقاباد کې د طالبانو د حکومت له شارج دافیر فضل محمد صابر سره د ټاپي او ټاپ پروژو د عملي کولو د پایل په اړه خبرې کړې دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي مریدوف له قول لیکلي چې وایي له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد پروژه یا ټاپي ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژې ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان لیوال دی چې د ټاپي پر پروژې کار ژر پیل شي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالي ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر وایي سکالې د تیرو کلونو پرتله د افغان پناه غوښتونکو ډیر غوښتنلیکونه رد کړي دي. د لوکزامبورګ رسنیو پرون خبر ورکړ چې د کورنیو چارو وزیر لیون ګلډن د پارلمان د غړو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې سکال نسبتا ډیر افغان پناه غوښتونکي رد کړي، ویلي دي چې په افغانستان کې د 2020 کال یعنې د هغه مهال پرتله چې طالبان تازه واک ته ورسېدل شرایط بدل شوي. اوس هلته وسله واله جګړه نشته او د هر چا ژوند ته ګواښ نشته. هغه زیاته کړه چې سږ کال 15 افغانانو په لوکزامبورګ کې پناه غوښتې وه چې تر اوسه د 49 تنو غوښتنلیکونه منل شوي، 14 رد شوي او 3 نورو هیوادونو ته استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې له 124 تنو څخه د 90 تنو غوښتنلیکونه تایید شوي وو. د امریکا د خزانه وزارت پر هغو کسانو او ادارو بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو او ډرون په پروګرامونو کې لاس لري. د دې وزارت له بیان سره سم په دې بندیزونو کې د ایران، چین او هانګ کانګ 15 افراد او 8 شرکتونه په نښه شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې دغو کسانو او شرکتونو د ایران د راکټي او ډرون پروګرامونو لپاره د مهمو برخو په برابرولو کې همکاري کړې ده. نوی بندیزونه په امریکا کې د دې کسانو او شرکتونو شتمنۍ کنګلوي او له هغو سره هر ډول راکړه ورکړه منع کوي. د بندیزونه داسې مهال لګېدلي چې مسعود پزشکیان پرون د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قمندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې و، د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحد ایالات چې حزب الله یوه تروریستي ډله بولي د شکر پر سر 5 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځني ختیځ د کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د قونسلي خدمتونو بې اعتبار بللو د ځینو افغان ډیپلوماټانو غبرګون پرولای دی.
یوازې سیاسي استازولي نه دي، دلته د افغانانو حقوقي مسایل دي، تجارتي مسایل دي، شخصي د احوال و نفوسو مسایل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط.
په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره د خلکو او پولیسو لخوا ځورول کیږي.
افغانان کوم پاسپورتونه لري مدرکتار دي، هغه ټول نیول کیږي او په
تخار کې خلک او چارواکي وایي چې د غنمو سګنۍ حاصل ښه و. د سپین بولدک چمن لاره بیا تړل شوې. هغوی چې پر دې لاره کاروبار کوي وایي له دې کبله ژوند اغېزمن شوی دی. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د طالبانو له لوري په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د استازولیو د قنصلي خدماتو له بې اعتباره کولو وروسته ځینو افغان ډیپلوماتانو غبرګون ښودلی دی. په برتانیا او بلجیم کې د افغانستان سفارتونو، په ژنیو کې د افغانستان په سفارت کې د بشري حقونو څانګې او د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د طالبانو اعلامیه رد کړې ده. دوی ویلي دي چې په دې هیوادونو کې به قنصلي خدمات ونه دروي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
په بریتانیا کې د افغانستان د پرسول شوي جمهوري حکومت سفیر زلمی رسول وای په لندن کې د افغانستان سفارت به د پخوا په څیر په بریتانیا او آیرلند کې خپلو کنسولي او ډیپلوماټیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې کړې چې پر اساس یې په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کنسولي خدمات به اعتبار اعلان شوي دي. ښاغلی رسول پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې چې په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې ده زیاته کړې چې د افغانانو د حقونو او سرچینو ساتنې ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد پرون سه شنبه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې اعلامیې د خپرېدو له نیټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لوري کنسولي خدمتونه لکه وثائق، تصدیقونه، عدم مسؤلیت پایه پاسپورت، د پاسپورت صدور، د سټیکر تمدید، د ویزې سټیکر او نور د مرکز او اړوندو بنسټونو له لوري د منلو نه دي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجراءات پرې ترسره کیږي. د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت ډیپلوماټان اوس هم په دغو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه ادارې تورینې کړې چې د تعامل او همکارۍ په اړه له پرلپسې غوښتنو سره سره له بهرنیو چارو وزارت سره همغږي نه کوي. د دې پریکړې له اعلان وروسته په بلجیم، اروپایي ټولنې او ناټو کې د افغانستان د لرې کړای شوي جمهوریت سفیر نظیف الله سالارزی په یو پیغام کې چې په ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې خبر کړی ویلي چې په بلجیم او نورو هیوادونو کې به د افغانستان استازولۍ د پخوا په څیر افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په ورته وخت کې د سویس په دوهم ستر ښار جنیوا کې د افغانستان د سفارت د بشري حقونو د څانګې سلاکار او دایمي استازي محب الله طیب د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نمایندګي دایمي و سفارتونه
د افغانستان دایمي ماموریتونه او سفارتونه چې نه یو خپل په دې دریو کلونو کې د طالبانو د رژیم د پیوړی کولو کې مرسته وکړي او په هماغه لور حرکت وکړي تر هغه وخت پورې چې د قربه هیوادونو او مهمو نړیوالو سازمانونو لپاره مشروعیت ولري خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي.
په فعالیت های خود ادامه میتن
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت لخوا په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي استازولیو د خدماتو د لغوه کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې په تیرو درو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر افغان ډیپلوماتانو په بهر کې د افغانستان د سیاسي استازولیو د قنصلي خدماتو د بې اعتباره بللو په اړه د طالبانو پر پریکړې غبرګون ښودلی. دوی ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له دې پریکړې سره سره به قنصلي خدماتو ته دوام ورکړي. خو آیا هغوی د بهرنیو چارو له وزارت سره چې د طالبانو په کنټرول کې دی له تعامل او اړیکو پرته دا کار کولی شي؟ پر دې موضوع اسمت ساروان په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني مرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې وویل،
متاسفانه د تیرو دوه درې کلونو نه دا چې کله نه افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی او دا چې د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو یو شمیر هیوادونو کې خو بعضې سفیرانو د دوی اعتماد خپل کړی و او یو څه د دوی ارتباطات او غیر اداري کارونه قونسلي چارې چې وي دغه دوی د مرکز نه هدایت اخستل.
شم صاحب د دې کار اخیز به په افغانانو وی او کبنی وی هغه افغانان چې بهر ووسی
کنسلګری او د سفارتونو کار او بیا د بهرنی چارو وزارت کار د خو سره تړلی دی، بې له دې یو هم خپل کار په صحیح توګه مخکې نشي وړی. یوازې سیاسي استازولي نه دي، دلته د افغانانو حقوقي مسایل دي، تجارتي مسایل دي، شخصي د احوال و نفوسو مسایل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي د هغې برت سرټیفیکیټ، د هغې د پیدا کېدو سند، نور د ځمکو مسایل راځي، عدم مسؤلیت دی، امنیتي مسایل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، دلته افغانان فامیلونو بعضې اعضای غړي هلته پاتې هغوی راولي، سفر کوي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي د هغې پورې اړوند موضوعات دي، که تجارت کوي، سرمایه ګذاري کوي، نو دغه ټول مسایلو باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
فکر کوي چې دا سفارتونه او کنسولګری به نور نو پاسپورت هم نسی صادرولی.
یو شمیر نمائندګۍ او پخوا پاسپورتونه هم اجرا کړی دي او بعضی کېدی شي که یو څه کتابچې لري هغه کېدی شي اوس هم د اړتیا په صورت کې هغه اجرا کړي، نو د دې په اړه به مو کتل شي، ځکه په دغه اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو خپره کړې ده په هغه کې د ټولو مسایلو په اړه داسې دریز نه دی روښانه، خو بهرحال دغه ټول قیمت به عام افغانان پرې کوي، ځکه چې افغانان اوس په ګڼ شمیر کې بهرنیو هیوادونو کې دي، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې، نو ښه به دا وي چې دوی یو څه حل لار راوباسي، که څه هم ستونزه شته دی. یو شمیر سفارتونو د داسې افرادو اشخاصو په واک کې دي چې هغوی فکر نه کوم که زر آماده شي چې د طالبانو اعتماد خپل کړي یا هغوی د هغوی اطاعت وکړي، خو بهرحال یو درېمه لار هر وخت موجود وي، دوی ته پکار ده چې یو حل لار راوباسي او د افغانانو د عادي افغانانو چې کوم روزمره مسایل دي، د هغې اړتیاوې دي، ضرورتونه دي، قونسلي مسایل دي، هغه ته باید یو حل لاره پیدا کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د سپین بولدک چمن د لارې لبیا تړل کېدو وروسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د دې لارې بندېدو د دوی پر ژوند او کاروبار منفي اغیز کړی. په چمن کې یو شمیر اعتراض کوونکو ازادۍ راډیو ته وویل که د پاکستانی شناختي کارتونو او افغاني تذکرو په اساس لاره خلاصه نشي، نو دوی به خپل اعتراضونه بیا پیل کړي. د موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د سپین بولدک چمن لاره چې له څه باندې لسو میاشتو تړل کېدو وروسته د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې وه، بیا تړل کېدو یې د دې لارې د دواړو غاړو اوسیدونکي اندېښمن کړي او د بېوزلۍ او بیکارۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د چمن ولسوالۍ د راز محمد کلي یو اوسیدونکي ذوالفقار د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې بندېدو د خلکو پر ژوند منفي اغېز کړی. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د چمن لاره له څه باندې لسو میاشتو وروسته د یکشنبې په ورځ د تګ راتک پر مخ پرانیستله، پر لت کوونکو خپل اعتراضونه پای ته ورسول، خو یوه ورځ وروسته دغه لاره بیرته وتړل شوه. د پاکستان حکومت لا د دې پریکړې د بدلون لامل نه دی په ډاګه کړی. تر دې مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملک عنایت قاسی د یکشنبې په ورځ د جولای په 21مه د چمن لارې د پرانیستلو اعلان وکړ او اعتراض کوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې وروسته له دې به تګ راتګ د دوی د شناخت کارتونو او تذکرو ته په کتنې کیږي. په چمن کې اعتراض کوونکو چې د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخت کارتونو پر بنسټ یې پر دې لاره تګ راتګ غوښت وویل چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې دي. په همدې حال کې په چمن کې یو شمېر اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. یو اعتراض کوونکي حاجي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
مطلق امکانات لري د پرلت سره سره نور چې داسونه چې دا ټول چې دا د امکان څخه وتلي دي هغه داخله کړه هغه خپل لسونه چې ګوره سونه چې څونه هیڅونه تکلیفونه دا لري دا خو نو دغسې باید ځایونه چې هغه باید یو عملي جامه واغوندي.
خو په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان تکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره غونډې او ناستې روانې دي.
څلور پنځه ورځې به خامخا د لار خلاصېږي. نن هم میټینګ د هیجر نیلام په چمن کې سره ناست دي. د افغانستان سره هم رسمي میټینګونه وشو. دا به داسې خلاص شي د ټول عمر لپاره بیا به مشکلات نه وي.
د یادونې ده چې په چمن کې اعتراض کوونکو څه باندې لس میاشتې مخکې د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې د لازمي کولو په غبرګون کې خپل اعتراضونه پیل کړل او غوښتنه یې کوله چې په دغه لاره دې دوی ته د پاکستاني شناخت کارتونو او افغاني تذکرو پر اساس د تلو راتلو اجازه ورکړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما ویلي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د وژنو خپل سرو نیونو توقیف شکنجه او ناوړه چلند لږ تر لږه 15 پیښې مستندې کړي. یوناما په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دا پیښې د روان کال د اپریل لومړۍ نیټې څخه د جون تر 30 پورې مستندې کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د نقص او ملکی تلفاتو په اړه تازه شمیرې خبرې کړې. یوناما په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې د روان کال د اپریل لومړۍ د جون تر 30 په افغانستان کې د وژنو خپل سرو نیونو توقیف شکنجې ناوړه چلند او ګواښونو لږ تر لږه 15 پیښې مستند کړې دي. په راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې 6 د توقیف او خپل سرو نیونو 10 نورې د ګواښونو شکنجې او ناوړه چلند او دغه راز د پخوانیو چارواکو سرتیرو د وژنې 15 پیښې مستندې کړې دي چې په ټکو یوه د طالب وسلوالو او څلور نورې د نامعلومو وسلوالو له لوري رامنځته شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه افرادو په وړاندې چې افغانستان ته په زور راستانه شوي د داسې سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي کوم چې د شکنجې ناوړه چلند او د نورو نه جبرانېدونکو زیانونو دوامداره خطر په ډاګه کوي. په دې راپور کې په تیرو دریو میاشتو کې ملکی مرجوبلې ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د چاودنو له امله 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. په راپور کې دغه ملکی مرګ ژوبلي عاملین داعش خراسان څنګه وسلوال بلل شوي. یوناما په راپور کې دغه راز د تیرې میاشتې په 19 او 29 د ډورن کرخې په اوږدو کې د پکتیا او خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ملکی مرګ ژوبلي ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې په دې پیښو کې 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو له لوري په بدخشان کې د کوکنارو پر ضد کمپاین ته پکې اشاره شوې چې د راپور په ټکو په تاوتریخوالي بدل شو او د طالبانو په ډزو کې پکې لږ تر لږه 12 ملکیانو ته مرجوب لواوخته. په تیرو درېو میاشتو کې د طالبانو له لوري په عامه ځایونو کې بدني سزاګانې ورکول، د ښځو د حقونو وضعیت، د رسنیو ازادي او عدلي اجرات نور هغه موضوعات دي چې په دې راپور کې راغلي. یوناما ویلي په تیرو درېو میاشتو کې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې د ټولو خزینه کارکوونکو میاشتني امتیازات تر 15,000 افغانۍ راټیټ کړل. د غرازي په کابل کې د ښځو یو نه دولتي موسسه له دې عمله وتړل چې خزینه کارکوونکو ته د دفتر ته د ورتګ اجازه ورکړې وه. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت تر بل هر وخت خراب دی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو پر حکومت خپل فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه زنان افغانستان بیشترین
لبد مرغ افغان میرمنې تر ټولو ډیر زیانمنې شوې دي. افغان فضیل هر ډول سختار لري شوې دي او په افغانستان کې د ښځو په وړاندې جنسیتي تبعیض روان دی. دغه راز فقر او غیر قانوني کډوالي ډیر شوې ده او په هر برخه کې د بشري حقوقو وضعیت خراب دی.
متوجه مردم افغانستان است.
د طالبان حکومت دوی نامه د تازه راپور پاړه څنګه دی ویلي او ویان دي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړي، خو مخکې طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې اسلامی شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د بشري او د ښځو د حقونو فعالان او نړیوال سازمانونه یې ورسره نه مني.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموږ غاګل ازادي راډیو اوري. په ایران کې ډیر افغان کډوال وایي چې د قانوني اسناد لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا زورول کیږي. دوی وایي پاسپورټونه څو ځلې څیرل شوي او ورته ویل شوي دي چې له ایرانه اوزي. ایران له تیرو څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونه افغان کډوالو کوربه دی. یو شمیر ایرانیان وایي چې افغانانو د دې هیواد په اقتصاد کې مهمه ونډه لرلې او په تیره د دې هیواد کرنه پر افغانانو متکی ده. عصمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې له دوی سره بد چلند اوج ته رسېدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او زیشت چلند وروسته له هغه ډیر شوی چې کابل لس ورځې وړاندې د تهران په 15مه سیمه کې د سید جواد حسیني په نوم د یوه ایرانی او درو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وشوه او ایرانی وروسته مړ شو. د تهران د 15مه سیمې اوسیدونکو پر دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دې د دوی له سیمې ووځي، کنه په وهلو بیل په زوره وباسي. نورو ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په چیرې بیا په انستاګرام او ایکس کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران او پاکستان هر ورځ لږ تر لږه زر تنه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. ایران او پاکستان وایي یوازې بې اسناده کډوال له خپلې خاورې باسي، خو یو شمېر افغانان وایي چې د ویزې او پاسپورت له لرلو سره سره په ایران کې ورسره بد چلند کیږي او له دغه هیواده ایستل شوي دي.
زه د ایران څخه خبره کوم، د ایران د شهرادو څخه. دلته بیخي د افغانانو وضعیت خراب ده. افغانان کوم کوم پاسپورټونه لري مدرکدار دي هغه ټول نیول کیږي او دغه وته ویلې وړي چې په سیسې نه خبرې ته راپېدې هر ورځ.
نوم دین محمد دی، د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ یم. دا لډیر یاران اغلی چې پاسپورټونه لري دا نو د یاران وای چې مدرکې دې راسي موږ به دلته بالا آزاد به ګرځي ژغ بنو ورته کو ډیر مل دي دا د پاسپورټونه ځنې څیرلې دي یا د پاسپورټو سره ګر کړو دې مرزه کې.
پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران له کورنوی چارو وزیر احمد وحید وحیدی سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت یو ویندوی حمد الله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې د ایران له کورنوی چارو وزیر سره د مولوی کبیر د کتنې او د بحث د موضوعاتو یادونه کړې، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. په ایران کې له افغانانو سره د تاوتریخجن چلند له زیاتېدو وروسته د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتو غوښتل چې په ایران کې د افغانانو سپکاوی وهل ټکول او ځورول ژر تر ژره په خپلې مداخلې پای ته ورسوي. دغه فورم همداراز د ایران له حکومته غوښتي چې له هغو کسانو سره چې له افغان مهاجرو سره د غیر انساني چلند توهین ربړولو مسؤل دي د داخلي قوانینو او بشری او حقوقی معیارونو مطابق قانونی چلند وکوي او عدالت پلی کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په تخار کې د طالبانو د حکومت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. چرواکی وای پر وخت ورختونه د اصلاح شوی تخمونو ویش او کاروانګرو ته فنی او مسلکی لارښوونه هغه لاملونه دي چې نتیجه سکل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی دی. د دې ولایت یو شمیر بزګران د حاصلاتو پر زیاتېدو خوښي څرګندوي، خو په بازار کې د غنمو له ټیټ نرخ څخه هم شکایت کوي.
په تخار ولایت کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په تخار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست د بڼوالۍ چارو عمومي مدیر عبدالعلي راتمرد وایي کروندګرو په دې ولایت کې سږ کال پر 144,000 هکتاره آبي او للمي ځمکو غنم کرلي دي.
سږ کال د غنمو د حاصلاتو کچه ښه ده. پر وخت ورختونه، د اصلاح شویو تخمونو ویش او کروندګرو ته فني او مسلکي لارښوونې دا درې هغه لاملونه دي چې له امله یې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د نوموړي ولایت یو شمېر کروندګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د غنمو حاصلات ښه دی، خو په بازار کې د غنمو له ټیټ نرخ څخه راضي نه دي. د تالقان ښار اړوند د اق مسجد سیمې یو کروندګر شایردین چې پر 40 ځمکه غنم کرلی دي، د خپلو حاصلاتو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
غنم هم سال بسیار خوب است. سال قبل کړه آبیا خوب شده. لالما
د تیر کال په مقایسه سکل هم د ابیز مکو او هم د للمیز مکو حاصلات ښه دي. موږ د غنمو له حاصلاتو راضي یو، خو په بازار کې د غنمو ټیټ نرخ زموږ کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د تخار د تجارباشي سیمه کې هم ګڼ شمېر کروندګر لګیا دي له خپلو کروندو د غنمو فصل راټولوي. له دوی څخه یو هم خال محمد دی. دغه 40 بزګر هم وایي چې د غنمو ټیټ نرخ د دوی کړې خواري هم نه پوره کوي.
غنم حاصل لال مار سال بارندگی نه بود، حاصل نه ایم سال بارندگی بود.
دوه کاله وړاندې د للمي غنمو حاصلاتو خوند نه درلوده، خو سږ کال پر وخت ورختونو له امله د ابیز مکو پرتله د للمي مکو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو په بازار کې د غنمو نرخ پیکه دی.
کاروندګر د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کرنې سکتور څخه د ملاتړ په هدف له کاروندګرو څخه غنم په مناسب بیه وپیری او دغه شان د اصلاح شوو تخمونو او د وړو پورونو په برخه کې هم مرسته وکړي. د دې ولایت د قلبر سیمې یو کاروندګر حمیدالله ازادۍ راډیو ته وویل:
دولت باید کوتا کیمیایي را بر متوجه
دولت باید په بازار کې د کیمیاوي سری نرخونه کنټرول کړي چې کروندګر زیان ونه کړي. له کروندګرو سره باید د اصلاح شویو تخمونو او د وړو پورونو مرسته وکړي تر څو د کروندګرو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندوز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پردم د ایران هیواد د شهر څخه. دا زما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت پورې ورورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. خدای ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پورې ورورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي، هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ زموږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانا دی، خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې زموږ غم وخوره. په ایران کې ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسؤولینو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازنۍ لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول ولس، هازه خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپریږ دی، زړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولي کښېنوي. تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیولی، چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خپرونه کې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو دا شیبه پام کړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره یې له افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغنده خبرې کړې دي. کرن ډیکر په دې اړه تیر ماښام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهوو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوي د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په درېیمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید موریدوف په اشقابات کې د طالبانو د حکومت له شارج دافیر فضل محمد صابر سره د ټاپی او ټاپ پروژو د عملی کار د پیل په اړه خبرې کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي موریدوف له قوله لیکلي چې دی وایي له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک پروژې یا ټاپی ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژې ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان ډیر لیوال دی چې د ټاپی پر پروژې کار ژر تر ژره پیل شي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالی ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر وایي سږ کال یې د تیرو کلونو پرتله د افغان پناه غوښتونکو ډیر غوښتنلیکونه رد کړي دي. د لوکزامبورګ رسنیو پرون خبر ورکړ چې د کورنیو چارو وزیر لیون ګلادن د پارلمان د غړو د پوښتنې ته په ځواب کې چې ولې سږ کال نسبتا ډیر افغان پناه غوښتونکي رد کړي دي، ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال یعنی د هغه مهال پرتله چې طالبان تازه واک ته ورسېدل شرایط بدل شوي. اوس هلته وسلواله جګړه نشته او د هر چا ژوند ته خطر نه دی پیښ. هغه زیاتوي چې سږ کال 15 افغانانو په لوکزامبورګ کې پناه غوښتې وه چې تر اوسه د 940 تنو غوښتنلیکونه منل شوي، 14 رد شوي دي او 3 نورو هیوادونو ته استول شوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې له 144 تنو څخه د 90 تنو غوښتنلیکونه تایید شوي وو. د امریکا د خزانه وزارت پر هغو کسانو او ادارو بندیزونه اعلان کړي چې د ایران د توغندویو او ډرون په پروګرامونو کې لاس لري. د دې وزارت له بیان سره سم په دې بندیزونو کې د ایران، چین او هانګ کانګ 15 کسان او 8 شرکتونه په نښه شوي دي. په بیان کې راغلي چې په دغو کسانو او شرکتونو د ایران د راکټي او ډرون پروګرامونو لپاره د مهمو برخو په برابرولو کې همکاري کړې ده. نوی بندیزونه په امریکا کې د دې کسانو او شرکتونو شتمنی کنګلوي او له هغو سره هر ډول راکړه ورکړه منې کوي. د بندیزونه داسې مهال لګېدلی چې مسعود پزشکیان پرون د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. او اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس پاڼې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور فهرست کې شامل و، د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحد ایالات چې حزب الله یوه تروریستي ډله بولي د شکر پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځني ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده.
نیمه نړۍ
اکثر بنیان خلیم را بندی ولا گولی
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سالور کالا پینزه کالا شپک کالا داسه کسم مالی دل چه لس کالا کجران ایناسته ده او دای طلاله دی پخواره و مزدوری بسی
میرمن آمنه مایار و چه دی افغان نارینه و ده مسافرت پک لغگی دل هغه سری چه خپلی میرمن او ماشمان یوازی پریدی او دوی په سفر زی کورنه لکوم ستوندو سر مخوی
پلار سی کما تربیه ورکی زوی تا اغا بل چوب نسی ورکالای نو پلار سی پا بل ملکی شو نو خام خاز زمان بیلاری کی گی خاز زده خاز هم خپل حقوق لری
ده نارینه و ده مسافرات تر طول لوی علت
دا خونو بیا زموش دا اغا تراتی اغا اقتصادی ستون زستنو زما فشی کربانده یو ناری نتبو مستانانه ایچ کور پریجدی
نن ام دموزو چی روم ملتی هم وکری درنو دوستانو یو شمیر افغان کورنۍ وای چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې مېرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي په دې هکله د کابل یوه اوسېدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي ځي خارج ته که نه هر څه د کور مشکلات وي مثلا پلار کېږي مسؤلیت اخلي هماغه ښځه هماغه خپل میړه که نه یعنی مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي او خو نشي تللی خپل لیوال ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم زما ویش ته یا مثلا بل چا ته خو نشي ویل خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې په کار د پیسې راکړه که نه نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم یعنی ښځه باید سپورټ کړي ښځه سره باید اوسي هماغه خپله ښځه خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدی شي ښځه نه پرېږدي یعنی چې میړه یې ویسي خپل انګور نه پرېږدي چې زوی یې ویسي ولې وایي که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځې ته یعنی هغه پیسې نه رسېږي مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي ښه ژوند وي هغه ورته نه برابروي ځکه وایي نشته همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي خو نه ښځه ډېر حق لري باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې او دا ډېره ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینې ته ضرورت لري بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري که څومره مثلا یو ښځه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي بل چا نه خونه
نارینه هم وایي چې که چیرې په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولې خپله کورنۍ پرېښودله او بهر ته بتلل د خوست اوسېدونکی اکبر خان له نورو خبرو سره
هم زه درته وښیم چې زما خو سر رسېده ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی او بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی نو دا یو مثال ما درکړه نور هم داسې زیاتره مثالونه دي سې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه سې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوو کالو ته درو کالو ته ان تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي یو خبره دا د اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوبر زوی ورپاتې نو زمنو تربیه او کومه سی ضرور دغه رقم نسی ورکولای زیاتره مجبوری واجی نزی څوک هم دی ملک ته د مستی یا د خواہشات لواج نہ زی کم سے مجبور سے عربی عربی ملکوں تکاش کے نال تسلار سے اغال تبس عربی ملکوں کے اول سعودی مثال وار کا سے مزدور سے سمرہ کار کے نیمئی کا فیلان و سسٹم میں یہ کے ترزی او نیم کور تر لی گی او نیم اغال تخرچہ کی گی نو اغا دمر بیا نہ سی کولے سی درے کال آباد رضی دمر بچت بیا دس رہ نہیں سے اغا بیر تک کور تیرا سے عدل تے مصرف کی نو زیادہ رہ دسم کی گی سے اولا اما کم سے لی دلی ٹکٹوں پکار جو کی بیا سے افغانستان تھا نو دا مشکلات تھا عدل تے بچان اور روزانہ او تربیہ اغارہ کم نہ کی حکومت سے ضرور دا زکا سے پلار سے کما تربیہ اور کئی زوئی تا اغار بل چک نہ سے اور کولے نو پلار سے بل ملک شو نو خام خا زمن بلاری کی گی دا مشکلات خزدہ خزم خپل حقوق لري.
لیکوال او شاعرہ میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د ګڼستونزو لوی علت ګڼي.
دا خو نو بیا زموږ د هغه تراتی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه چې کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو اتا په کلونو نه ویني. طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه. نارینه یوازې دغه مشکل یې چې د کوره څخه لیرې یې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې یې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي خپل ځان چې وساتي هغه خو خبره ده. نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې ستا دا شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکوال او ژورنالیست آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وکړو.
دا خو ډېر عام دي په تېره بیا په اطراف سیمو کې. هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهېږئ چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني ده، مځکه ده، باغ دی، پول او پټی دی چې عاید جوړېږي او ژوند پرې مخ ته وړي. ډېری د موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه داده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن و د دې پاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې و ولور و د واده نور مسایل و د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدنه یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍو مزدورۍ پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په کول کې څومره پیغورونه څومره جنجالونه موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اسلام مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پرېوځي بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي، ښځه یې درلودلې ده، هغوی هم ځي کله ایران ته کله دوبی ته عربستان ته دا شاقه کارونه کې ځکه چې اقتصادي تقاضا نه کوي، اقتصادي ضعیفه وي، د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني هغه ملک ته او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغلته جنجالونه دي، ګډ کورونه دي کلیو بانډو کې. خو تاسو پوهېږئ چې خسر لیور د لیوره ښځه دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم ځکه موږ هم د اطراف د ولایت د یوه ولایت یو نو بیا هغلته هغه جنجالونه د دوی آشه عباته په کور کې جنجالونه او بې سرپرسته ژوند دا ټول دوی ته یو جنجال وي.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې مېرمنې پاتې کېږي مثلا د دوی مېړونه ځي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېرې زیاتې ځورول کېږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې بااحساس
داسه خلک شته چې دنګور سره خراب یو لري طبعا د خسر د خوا کې دندرور د لیورونو د خزو د لاسه د لیور د لاسه حتی یو لیور جک شوی د خپل ورندارې وهلې ټکولې ده دا مشکلات دا تاوتریخوالی سره دوی مخ کېږي دا خزه دا یو حقیقت دی پیر بیا په کلیو باندو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډیرای داسې کورنۍ شته چې دغه تاوتریخوالی دغه جنجالونو قربانی شوی دی ډیرای خزه دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوی دي حتی ډیر وخت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللی دي دا بچی او دا خزه دلته پریخي دي هغه ته بل واده کړای دی بل ژوند دي ځان ته جوړ کړای دی نو دا خزه توان سره د ماشومان او یا کوژدنه چې تناوي واده لانی وکړي دا د یو عالم بدبختی سره لاس او گریوان کیږي
دا ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلاوه له روحي پلاوه چې پلار نه ای او مور په کور کې د لیورل خو هتا وهل کیږي لکه څنګه تاسو ویل ماشومان باندې څومره بد اثر کوي
تا باندې ماشومان کله چې رای لویږي کنجلی وی کالک وی وقدایي ډیر خشن ډیر د چا خبره د تاوتریخوالی سره مال دوی په خپل بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي دوی هم د سکس عمل خایي ځکه دوی هم سي روزل شوی دي دوی عقدایي دي دوی هغه د ژوندانه خوګوالای دی پلار سرپرستی دی پلار مینا دی پلار محبت نه دی لیدلی نو په یو ډول دی ناقص را لویږي څوک رواني کیږي څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش تر لاسکی دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته بلکې ماشومان هم تر خپل سر او تاثیر لاندې راولي ماشومان ته خو تاسو پوهیږي چې ډیره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته سرپرست نه لري د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي بس د کور چارې پې مخته وړي او دوی لکه به سرپرست ما شومان عقدایی ډیره خراب روحیه باندې راستریږي رالویږي
دا نارینه چې دلیل کمزور اقتصاد غني او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي آیا هغه ګټس د بهر ملک کې دومره ارزش لري لکه په هیواد کې چې میرمن زورول کیږي بچی به سواد لویږي عقدایی لویږي آیا دا سره پرتل کول ایسو الته ګټه ډیره ده که دلته تاوان زیات ده
دلته خو تاوان چې تاوان بنیادی تاوان دی ځکه د بچی عقدایی را لوی کړي د میرمن هغه دا ژوند د عمر بیا نه راځي کنه خود دغه خبرې تفهیم دغه خبرې درک د هغو نارینه سره نشته دی دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیاد ته توجه کوي او پاملرنه یې دوی چې په څه ډول دوی پیسې راوګټي پیسې پیدا کړي او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري ځکه هم دومره نه لري باغونه او مال او مالداري هم دومره نه نو هغه څه وکړي په خپل هیواد کې مرته کار نه میسرېږي ځکه چې ډیری سیمو کې د موږ وروڼه بې سواده رالوی شوي دي هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده رالوی شوي دي مجبوره دی چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي دوی ته بله چاره نشته ده هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي یوه بورۍ اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري دوی مجبورېږي چې لاړ شي او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي ځینې بیا نور همداسې اوسې ځي چې د پیسو څښتن شي د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني د ښځې ویني د بچیان ویني او ورسره مخامخ کیږي
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده د خپل بیکاری بې پیسګي دا څومره لامل کیږي چې اوسره مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پریږدي ولاړ سي
فرشته جانې دې ته د کلونو را پدې خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کیدون کیده همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو
د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یو ډله ترې شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یو ډل ته بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی لرو. د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج و، ځکه چې یو ضعیف ملک و. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي. فرشته جانې، و همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سره کلینیک. تاسو فکر وکړئ تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي او کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سرک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا ته وایم، دا هغه درد دی فرشته جانه چې د کلونو را په دی خوا دا در بدره ملت ور سر لاس او ګریوان دی. او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغه سی.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرت کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وتړئ. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان، خپله ښځه پرېږدئ او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر و مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کوربدان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د خځې په خوا کې وګه په وګه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنا ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نه شي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغه څه نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي په دې کې، د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دا غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې مېرمنې سره د یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان ځي هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دا کولی شي چې د څلور میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي، بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي، هغه به موافقت خي ورسره، او د هغه رضایت به اخلي. نو کچیر دغه سینې بیا د حقوق نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفی ده، دا ظلم ده، دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4000. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
پژوند کی دغه فخر غړي مئن پژوند کی دغه فخر غړي چې سرو مالی شتاله پمینا زړه در بخله در تما پمینا سر ګرا وړا واشنا پمینا زړه در بخله در تما پمینا بخلے در تما پمینا لیوانه خوخیو مت چاپ مینا زړه در بخله در تما پمینا سر ګرا وړا واشنا پمینا زړه در بخله در تما پمینا زړه در بخله در تما پمینا